په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په اړه درخواست رد کړې دي او ورته ویلي دي چې په 14 نیټه د عدالت په مخ کې راشي. په شام کې د امنیت وضع نور هم خراب شوې ده. په د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې امنیتي ادارو د امن خیمولو د پاره ډېر قرباني ورکړې دي او دوی به دغه جګړه خپل منطقي انجام ته رسوي. دغه راپور نه لرو. لومبي ورځو اسرار الله مومن ته چې د دې خبر نو
د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د اخیری ترګر ختمېدو پورې به د دوی جنگ روان وي. او په شارجه کې روان په یو میچ کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف لږ شیبه وړاندې د دوه وکټو په تاوان په یوولس اورونو کې 25 رنزونه اچول کړي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړي. په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې د یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز حسن ویلي وزیر اعظم باید روانې میاشتې په 14 نیټه په توهین عدالت کیس کې مجرم ګڼل کیږي. د وای د پاکستان په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی بعد توهین عدالت په کیس کې فرد جرم لګول شي. وزیر اعظم بعد رواني میشتې په 14 منټه عدالت ته وړاندې کیږي. د فرد جرم فیصله پر ضد د وزیر اعظم لخوا د اپیل اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټیس ابتخار محمد چودري په مشرۍ اته کسیزه بنچ کوله. سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي په حکومت لازم و چې د کمی جوړجاړي قانون یا انارو پاړه شوی فیصله یې عملي کړي وي. پروند اوریدنې پر وخت چیف جسټیس ویلي کچری وزیر اعظم سویس چارواکو ته خط ولیکي نو دا معاملې به ختم شي. که د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم ګڼل کیږي نو نوموړي ته د شپږو میاشتو د قید سزا کې دوه سربیره د خپل چوکۍ څخه هم لرې کیدی شي. په پاکستان کې د لنجمن خط په اړه درې کسیزه عدالتي کمیشن په خپل مختصره فیصله کې ویلي د کیس د مهم ګواه منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې اخیسته کیدی شي. د جسټیس قاضي فایزی زیسا په مشرۍ شوی د کمیشن په غونډه کې ویل شوی د قانوني شهادت تر مخه کیدی شي د منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې واخیسته شي. فیصله کې ویل شوی دا بیان به د رواني میاشتې په 22 نیټه لندن ناخسته شي. یره دی چې امریکایي وګړي منصور اجاز تور لګولې هغه په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین کانی په وینا د امریکا د پوځ پخوانی مشر ته خط لیږلې بو چې پکې غوښتنه شوې و چې د پاکستان د پوځ څخه د دغه هیواد حکومت وژغوري. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت به د ترګری په پوره قوت سره مقابله کوي. په پیښور پولیس لاین کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر ویل چې د امنیتي سرتیرو او په خاصه توګه د پولیسو لخوا د قربانیانو لوجې د ترګری په پیښو کې لوی کمی شوه.
پاکستان کی تاریخ میں جو قربانیاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور خاص طور پہ جو پولیس نے دی ہیں اور دے رہے ہیں
دا پاکستان پہ تاریخ کے چی کومی قربانی امنیتی ادارو او په خاصه توګه پولیسو ورکړی دی او د کومي تورزنی چی دوی مظاهره کوي د هغې له وجې د ترګری په پیښو کې واضحه کمی راغلی دی.
مسعود کسر زیاته کړه تر څو چې یو ترهګر هم ژوندی وي دوی به په خلاره نه کینی. په کورم ایجنسۍ کې د سنی ډلو مشرانو د حکومت او ګرینډ جرګې خلاف لنن څخه په احتجاج لاس پورې کړی. د مشالېډو د خبریا له مخې د احتجاج د مری امن لوزنامې د خلاف ورزی او په جیلونو کې د بیګنا خلکو د اچولو پر ضد دی. د احتجاج بعد د هرې جمعې په ورځ تر هغې ترسره کیږي تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نوی منل شوي. بلخوا د ګرینډ جرګې مشر وارث خان افریدی ویلي د کشالی د حل لپاره به دوی ډیر زر د سیمې دوره وکړي. په برتانیا کې یو عدالت پرون 9 کسان د ترګری د روزنې د یو کیمپ د جوړولو او د لندن په سټاک اکسچینج کې د 14 د پلان د جوړولو په تور جیل ته لیږلي دي. 9 واړه پاکستانی او بنگلاديشي نژاد برتانوي وګړي دي. 13 ونه یې خپل جرم منلی بو. په دوی کې 4 کسانو اعتراف کړی چې غوښتل یې د لندن په سټاک اکسچینج کې بمی 14 وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د و ماشومانو وجنه په کلک غندلې ده. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی د پیخي پلټنی یې پیل کړی دی. د یورو کارونکو هیوادونو د خزانی وزیرانو د زیارت پر ورځ د یونان د اقتصادي اجغورنې لپاره د دویم پیکیج منظوري زندولې او دغه هیواد ته یې د فروری تر 15 منټې پورې وخت ورکړی دی چې له دوی شرطونه ومني. په داسې حال کې چې د شام په هومس ښار کې د حکومتي ځواکونو لخوا پراخه پوځي عملیات روان دي، د حکومت مخالفه بشري حقونو کارکوونکي وایي چې پرون هلته لسګونو کسان وژل شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ په شارجه کې روان په یو میچ کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف لږ شیبه وړاندې د دو وکټو په تاوان په 11 اورونو کې 28 رنزونه جوړ کړي دي. دا مهال د افغانستان بیټسمین کریم صادق او نوروز منګل په کریس باندې ولاړ دي او نور علي زدران د عمر ګل او محمد شهزاد د وهاب ریاس په بالونو اوټ شو. تر دې وړاندې افغانستان په 4 ګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا د افغانستان د لوبډلې لخوا لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډون اوریدو چې سره لمون وړاندې کول په روانه خبرونه کې. سپریم کورٹ د وزیر اعظم لخوا دایر کړی شوی اپیل مسترد کړ دی. په دغه اړه قانوني کارپوهان وایي
په 19 تاریخ باندې عمده دلایل ورکی نو هغه به سپریم کورٹ روبرو هغه بری یې کوي او د باندې به فرد جرم ته پاورز باندې عائد شي د خلاف به کاروایی کیږي.
راتلونکو اونۍ کې بعد پاکستان، افغانستان او ایران درې اړخیزه غونډه کیږي. د خارجه چارو د وزارت ویان
رتن کی اونے کی دا پاکستان، افغانستان او ایران دری ارخیزہ غنڈا تبیا شویدا دی غنڈا کے بعد اترہ گری دا مخنوی پچارو خبری اتری کولیشی.
دا بلوچستان پا معاملہ دا امریکا دا کانگریس دا کمیٹے غنڈا دا پاکستان دا پارلیمان یو غڑے وائی
کیونکہ دا حالات کی کم دی دام آغا طرف تروان دی کم پا مشرق پاکستان کی و پاخر کی داغین بنگ دیشتا شو آیا زمانگا اسٹبلشمنٹ چاہتا جواب دے دے کنا دے
د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله نور راپور نه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو مونږه اړومبی راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ کې د وزیر اعظم له اړخه دایر شوی اپیل مسترد کړی شو. د کومې په نتیجه کې چې به وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په 14 فروری په سپریم کورټ کې وړاندې کیږي. د فیصلې په موقع د اعلی عدالت دا وینا وه چې که وزیر اعظم خط لیږلی وي نو دا مقدمه به ختمه کړې شوې وه. په دغه اړه د اسلام آباد نه انیلا خالد نور حال راکوي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا وویلی شو چې وزیر اعظم د اعلی عدالت د حکم خلاف ورزي کړې ده، ولی که هغه د اعلی عدالت په وینا عمل کړی وي نو دا کیس به ختم کړی شوی وو. سپریم کورټ د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن ته وویل چې هغه خپل دلایل په صحیح توګه وړاندې نه کړی شو. د فیصلې نه پس اعتزاز احسن مطبوعاتو ته فقط دا وویل
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی باندې به فرد جرم عائد کیږي او په 14 فروری به هغه عدالت ته وړاندې کیږي او هر سبا ستاسو په وړاندې وي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوها بیرسټر باچا نه وپوښتل چې کچره وزیر اعظم په 14 فروری عدالت ته پیش شي نو څه قسمه کاروایی به د هغه په ضد کولی شي.
دا دلایل چې کوم ډول کو دا خو سپریم کورټ ریجیکټ کو نو که په 14 تاریخ باندې عمده دلایل ورکړي نو هغه به سپریم کورټ روبرو هغه به ریجیکټ کوي او دا باندې به فرد جرم ته پاورز باندې عائد شي نو د خلاف به کاروایی کیږي. که فرض کړه دا وایي چې نه ما کنټمپټ اف کورټ نه لیکلی او زه خط هم ملي کوم نو په هغه صورت کې خو بیا چې کوم دی نو عدالت به عمده حکم کوي چې اول څو ججانو فیصله کړي خط ملی کی تو چونکہ خط ملی کی تو انکاری بے زپارا تو کنٹمپٹ آف کورٹ تھا تو ہین عدالت کو خپل سزا کے ارض سہی نہ آگے لاندے با اغتا کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ کے کم دے دا آگے لاندے با اغتا سزا ملوش
دو توہین عدالت سزا پہ حق لا نو موڑی ویل
د کال 2003 کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس دے دا آگے لاندے کے کم دے نو دت با سزا ور کولی شی چاہیے کہ زیاد نہ زیاد سزا کے کم دنو آگا شپگ میاشت دا خکم ہم ور کولی شی اکثر پت دا ہم کی دے شی کہ عدالت دا ہوئی چھے تل رائزنگ آف دا کورٹ تم سزا کری خو سزا بیا ہم دا نو آگا بدا صورت آری شی ایزی وزیر اعظم خو بیا نشی پاتے کی دے دا آئین دلاندے لکہ دا سزا یافتا شو.
بیرسٹر باچا زیادہ کرا چھے اس کشمکش دا وزیر اعظم او دا صدر ترمیان زد دے ګورو چې کوم یو کس ځان بچ کوي یا د بل دپاره قرباني ورکوي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
کله خو نن د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت پاړه درخواست رد کړې، نو بلې خوا ته هم نن سپریم کورټ د لا درک کسانو پاړه دا اوریدنې د مقدمې د اوریدنې پر وخت د جاسوسي ادارو قانوني استازو ته امر ورکړی دی چې تر نن ماښامه پورې دی لا درک کسان عدالت ته حاضر کړي. په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان د سپریم کورټ په یو ورځ د هیواد دوه مهمو قوتونو یعنی وزیر اعظم او جاسوسي ادارو سره سختې رویه کارپوهان په داسې حال کې حیرانه کړي چې په سپریم کورټ دا تور لګېدی چې د فوج په اشاره جمهوري حکومت تر فشار لاندې راولي. خو له ایډیالوژي له پورته کړل سو او کسانو د مقدمې د اوریدنې پر وخت چیف جسټس د جاسوسي ادارو وکیلانو ته ویلي که د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته رابلل کېدای سي نو بل هیڅوک به پرې نه ږدي چې د عدالت د حکم سرغړونه وکړي. په پېښور کې قانوني چارو کارپو بیرستر بچاوی سپریم کورټ د پاکستان ولسته د یوې غیر جانبداري ادارې تاثر ورکول غواړي.
سپریم کورټ چې کوم دی بالکل خواهش ډالري چې کوم خلکو عوامو کې دا غون چې کوم د سپریم کورټ د پوزیشن یو شی دی چې کوم دا ډېر غیر مخدا غیر جانبدار اداره ده، دا ډېر آزاد اداره ده. نو دا هي هغه ساتل لپاره به خامخا سپریم کورټ دا کوشش کوي چې دا شی دا وکړي، دا خلکو مخې ته راولي او کیس اوچری په دې ایسای خلاف دا کاروایو کی.
خو بیرستر بچا زیاتوی عدالت جاسوسي ادارو ته په سزا ورکولو کې اسره نازړه دی ځکه دا سیبر لري چې حسینه د دوی په حکم عمل و نه کړل سي.
لکه څنګه چې سپریم کورټ دا ثابته کړه کای منیسټر ته حکم ورکړ چې یا خطر لیکه که خطر لیکي نو موږ دې سزا کوو د توهین عدالت په نام دی. دا خبره چې کوم دی عائشہ او سهم کولی خو ما خپل خیال دا دی چې سپریم کورټ سره یہ ہے کہ تو فرض کر من دبا سے ہو کو کو نو دے آئسان دی آئسائی کی کم مشیران دی یا کم کی داس پنان دی چا ہوں تا دی کے ملوث کی اور تو بلا شکا چی پولیس اگو تا لاس نیا چی دا یہ رینا فوج با ہوں تا لاس روانے چیز تی کے دفو جو ادارہ یا زیلی ادارہ دا نو سپریم کورٹ با اخپل حکم پچا بانے منی.
خو بلې خواته د سپریم کورټ اوریدنې د لادرکه کسانو کورونی ته یو امید ورکړی. امنا جنجوا چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خپل خاوند په ګډون د نورو لادرکه کسانو د خلاصون مبارزه کوي وایي دا مقدمه د دوی لپاره ډیر اهمیت لري.
دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري ځکه له دې سره د ټولو لادرکه کسانو مسله حل کېدلی شي. کوم څلور مړي چې ترلاسه شوي دي له دې نه دا ثابته شوه چې دوی بندیان وهي ټکوي او بیا یې ووژني. دوی له تیرو لسو کلونو نه همدا ډول خلک لادرکه کوي او معلومه هم نه ده چې په هغو کې څومره کسان دوی وژلي دي.
د جاسوسي ادارو آی ایس آی او ملټري انټیلیجنس د مشرانو وکیل سپریم کورټ ته ویلي چې د اوو واړه قیدیانو صحت ډیر خراب دی نو ځکه عدالت ته حاضر ولای نسی. له دې پرته چې د لادرکه کسانو د دې مقدمې نتیجه څه راوځي خو زیاتره کارپوهان په دې نظر دی چې د وزیر اعظم د درخواست ردول وروسته له جاسوسي ادارو سره سخته رویه ساتنه به د سپریم کورټ اعتبار لږ څه پر ځای کړي.
د امریکای د ایوان نمائندگان خارجه چارو کمیټې کې د بلوچستان په حالاتو بحث شوی دی. د پاکستان سیاستوال په دې بحث او د بلوچستان په موجوده حالاتو څه فکر لري؟ د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر په دې باب لا یو راپور برابر کړی دی او پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو سره خبرې ترې کړې دي. راځي چې وګورو تاسو.
د امریکای د ایوان نمائندگان د خارجه چارو کمیټې په یو مباحثه کې د بلوچستان په حالاتو بحث شوه دی او د هغه ځای حالات یې اندېښمن بللی دي. د پاکستان سیاستوال د بحث ته په کوم نظر ګوري او د بلوچستان پر روانو چارو څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نشتل ګون سېنېټر زید خان نو پوښتل نو هغه وویل چې د امریکای لخوا داسې ویل خو د فکر وړ خبره ده. خو د پاکستان حکومت او موږ د بلوچستان لپاره تر اوسه څه کړی دي؟
عوامي پارټي مشره لپاره دا اول نه دا مطالبه او دا ډیمانډ مو چې
خپل پالیسی خارجي پالیسی انډیپندنت پکار دا د اچ سره داسي پالیسی نه جوړ پکار چې موږ زموږ پالیسی دا غي تابع موږ پدې معنی همیشه د پاره خپل اواز وکړه موږ تشویش کړی دی چې چونکی دا حالات کم دي دا هغه طرف روان دي چې کم په مشرق پاکستان کې او په اخره کې دا غي نه بنگلاديش شو آیا زموږ اسټابلیشمنت چاته جواب دی کنه دی
د پاکستان مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته خبرو کې وویل چې د امریکای د خارجه چارو کمیټې په بیان باندې لا د دوی د پارټۍ اس موقف نه دی راغلی خو بیا هم د وویل چې زبدا وایم چې د بلوچستان حالاتو ته تر اوسه په سنجیدګۍ سره کتلې شوې نه دي هغه وویل
حالات په تناظر کې بلوچستان ته چې وګورئ نو یقینا داسې صورتحال پیدا شي چې هغه هر یو پاکستانی نه تپوسو کې نو هغه پریشان کن دی او هلته چې کوم د خلکو دې وخت کې سوچ او د هغې چې کوم خیالات دي هغه تاسو واورئ نو سړی خپله پوهېږي چې دا زمونږ د وطن باندې څه کېږي لګیا دي د دې خلاف کم سازشونه کېږي او کمران جماعت چې دی دوی ویچار څه ټیک ټاک روان
د پاکستان مسلم لیگ کاف د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د روانو حالاتو نه داسې ښکاري چې دلته به یو وار بیا یو بل بنګال جوړ شي ته زیاته کړه
نه زه بالکل زداریم چې کوم حالت بلوچستان کې روان دی واقعي قابل افسوس دی هلته بالکل حکومت ریډ ختم شوی دی او د سرداري نظام هغه خپل پدې جاری ټارګټ کړی خپل پدې جاری دی قابل افسوس دی کنټرول کوم برپور دغه مذمت کوم او زداریم چې را په کار ده د دې لپاره چې سیریس اځي خو هغه د حکومت بلوچستان نو حکومت ورځو بل څه ورته په عملی کاروي چې نه دا کړی چې خلک په اعتماد کې والی ان بورډ کې دا وایي چې کومه تحفظات دي هغه لري کې پر هغه نه مخکې دا جوړي چې عملی تور اسلام آباد په دې عمل نه کو او هم بیا بنگلاديش اند یو بل څه شي جوړي او
جماعت اسلامي مشر پروفیسور ابراهيم د امریکایي د خارجه چارو د کمیټې دغه بحث غندنه وکړه خو بیا هم وویل چې دوی د بلوچستان د روانو حالاتو نه مطمئن نه دي
منګه د دې غندنه کوي امریکای ته دا حق نه دی حاصل نه دا غي ادارې ته او نه پارلیمنت ته چې هغه په پاکستان باندې پاکستان په یو حصے باندې داسې بحث وکړي او د بلوچستان ولس چې دا وخت په کوم مشکلات کې دي موږ حکومت باندې همیشه تنقید کړی د حکومت پالیسیانې غلطې دي بلوچستان کې هم فاټ او پاټ کې هم او خیبر پختونخوا کې هم هر ځای زمونږ د قانون د ناسزونکو ادارو او زمونږ د فوجیانو د لاسا زمونږ ولس ته پریشانیانې دي نو له حکومت چې کم کار کوکې بلوچستان دا هم نه کافي د باغی باندې عمل درآمد هم نشته نو زمونږ خپل حکومت نوم دا غوښتنه چې بلوچستان ولسته کې شاري او مسلې حل
د ذکر وړ دا چې د امریکای خارجه دفتر د دې خبرې سپیناوي کړې ده چې د دې مباحثي مطلب په پاکستان کې لاس وهن نه ده او نه دوی داسې صحیح اراده لري سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان وایي راتلونکو ونی بعد افغانستان او ایران د ولسمشرانو دورې او غونډې پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په د جګړې په سیمه کې د قاچاق د مخنیوي او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وشي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش کوي او ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د امریکې د اقتصادي بندیزونو د لاندې ده په دغه اړه بشیر ګواخ راپور راکوي
د تیرې نهې پورس د سینټ د غونډې دوران خپل بیان کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر سید نوید قمر ویلی وو چې افغانستان کې د بدې امنیتي وضع باوجود به د ترکمانستان افغانستان پاکستان او هند ګیس پایپ لاین کال 2014 کې سرته رسولی شي مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر سینیټر صابر علي بلوچ د نوید قمر د خبرې پخلی وکړو او زیاته کړه
لو غورا سیز فیزیبلیټی رپورت ته او دا سر تر رسیدلې دي تاسو ته پد راشي دی لړکی اولس مشر آصف علي زرداری په خپل د ترکمنستان دوره کړی و او هغه سره مفاهیمتی یادښتونه هم لاسلیک کړی وو نو زه ویم چې 2014 ته خولا ډیره موده پاتې ده ان شاء الله دا به ډیر زر سر ته ورسی
2016 ته کافي دور
ده د افغانستان او بلوچستان د امنیتی وزې په اړه چې کله مشال ریډیو د صابر علي بلوچ نه تپوسو کو نو هغه وې کوم
مسائل ته ضرور هن لیکن بلاخره گزرے گا جو
سمس علی خو ضرور شتا خوچی دا کمو علاقوں دا لائن تیری گی دا حقی سیم دا خلقو او دا مشران و سربا خبری تری کی گی او حقی نبا دا دی منصوبی دا حفاظت زیمواری غستے شی دا خود دا سی ندر چی بس یو عام خبر دا سلور ملکون دی که شامل دی دا خبر خبرو اترو او سلام مشورې سره کار وشي نو دارنګ بس خاص مسله نوي
ولی بل طرف ته د پټرولیم او قدرتی وسیلو لپاره د کمی اسمبلی د قائمه کمیټې یو غړي شیخ آفتاب احمد ټولې حکومتي دعوی رد کړې او وی ویل
زه فکر کوم چې دې لړکی څه پرمختګ نه دی شوی او پاکستان په دې لوزنامه سلاسلیک هم نه دی کړی. موږ سوسو واری دا خبره په قائمه کمیټې کې راپورته کړه. بل خبر دا ده چې د ایران سره زموږ کوم لوزنامه ده په هغه هم ایران خپل کار سرته رسولی دی خو زموږ د طرف نه هیڅ نه دی شوی. نو دا د حکومت کمزوري ده چې تر اوسه یې هیڅ ونه کړه.
د حکومت او مخالفې ډلې د دعوو او تورونو نه پرته تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان څومره په ګټو کې ده او تر څومره حده د دې د عملي کېدو امکان دی؟ په دې هکلا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپوه او قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو د استاد میراج الحق نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی چې د پاکستان د توانایي ضرورت د ملکی ذخیرو نه نه پوره کیږي. نو ځکه ضروری ده چې پاکستان د نورو ملکونو نه دا کمی پوره کړي او د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې نه به هر ورځ پاکستان ته 1450 کیوبیک فټه ګیس ملاویږي. د منصوبې په اړه نوموړي زیاته کړه
چې د ترکمنستان، افغانستان او د پاکستان او د انډیا چې کوم ګیس پایپ لاین د نړۍ کوم لینټ او کوم فاصله چې جوړیږي هغه 1680 کیلومتر جوړیږي. د هرات او کندهار د پرور په لبرازی او د بلوچستان ته شی شوبان راځي لکه چمن چې د زوب او بیبه دی جی خان او یون ملتان ته به را رسی. نو ایون زما په خیال سره دغه یو ریسک هم جوړیږي شي.
د میراج الحق په وینا حکومت لا د لړکی د وادو او داوو په ځای چټک ګامونه پورته کول پکار دي او حسنا چې دا منصوبه هم د آی پی آی یا ایران، پاکستان او هند د منصوبې پرنګ د ځنډ ښکار شي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
بخنه غواړو. قدر مند رودن کوم اعلان کړو چې تاسو باید بشیر غواخ راپور اوره او دغه په ځای تاسو د ریاض موسا خیل راپور واورید چې د پاکستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه باندې اوس راځو د بشیر غواخ راپور ته. دغه راپور کې به وورو چې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وین ویلي دي راتلونکي اونۍ به د افغانستان او ایران د ولسمشرانو د دورې غونډې پر مهال د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په موضوع په اسلام آباد کې خبرې کوي.
راتلونکي اونۍ د افغانستان او ایران ولسمشران پاکستان ته ځي او پر بیلابیلو سیمه ییزو موضوعاتو به خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط په دې اړه په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې وویل
رتن کی اونے کی دا پاکستان افغانستان او ایران دری ارخیز غنڈا تابیا شوی دا دی غنڈا کی بعد اترہ گری دا مخنوی پچارو خبری اتری کولی شی دا دی سر سر با پنور منظم و شخڑو لکا پا کاچاک او دا غرنگیوش میر مسلو غور کی گی او دا دی دا حل لار با لٹولی شی نمونگ دا رتن کی اونے غنڈ دا دیر پور امید دیون.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ویلی وو چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ دا غونډه مهمه ده.
امیدوارم د سفرې کې
زه هیله مند یم چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو او د همکاریو د پراخولو لپاره محسوسې لاسته راوړنې ولري.
ایجنسی فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د امریکې له اعتراضونو باوجود پاکستان ویلي د ایران سره به د 2 بلین ډالرو ګیس پروژې ته حتمي شکل ورکړي. ایران دا وخت د خپل اټمی پروګرام له وجې د امریکای د سختو اقتصادي بندیزونو لاندې دی خو عبدالباسط یاد اژانس ته ویلي چې د ګیس دا پروژه د هیواد د انرژي لپاره اهمیت لري او باید چې په سیمه کې د نورو مسلو د راپیدا کولو پر ځای هر څه د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې غونډې څخه پاکستان او افغانستان ته کومه ګټه نشته او ایران چې دا وخت په نړۍ کې یوازې شوی دغه سي غونډې د ځان په ګټه کاری.
منطقي هیوادونه مخصوص ګاونډي هیوادونه هر څومره چې اړیکې پیاوړي هر څومره چې راشودر شدي او ناستې ولري هغه د ټولو دغه هیوادونو په ګټه ده. مګر یو موضوع ته باید ډېر جدي موږ پام ولرو چې دغه ناستې باید یو خیزه ګټې ته پورته نشي. تر اوسه پورې همدا رقم دی چې معمولا دا منطقوي ناستې چې سی وی دي یو تعداد هیوادونو ته ځان ته ګټې پورته کړي او حتی هغه تعهدات او د پریکړې چې په کې سوي دي هغه دوی نه دي پلي کړي، نه کله نه دي پلي کړي بلکې د معکوس عمل کړی دی.
د ډاکټر کبیر رنجبر په وینا د درې واړه هیوادونه باید د نو پر ځای د پخوانیو کړو تړونونو پر عملي کولو غور وکړي. هغه زیاتوي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې د ایران رول کم دی او پاکستان او افغانستان لاوار د مخه په دې اړه ناستې کوي. ډاکټر کبیر رجبر وایي افغانستان باید په داسې غونډو کې په ګډون کولو کې ډېر احتیاط وکړي.
کدا به ترې منطقي دي د ثبات در وصول لپاره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو لپاره دغه ناستې د خو په ګټه ده، هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ایران او هم د پاکستان. مگر که په دې ناستې کې سیاسي وخی نو په دغه حالت کې چې یقین لرم چې دا ناسته به کاملا په دغه حالت کې په دغه شرایطو کې چې اوس په نړۍ کې اوس حاکمی دي، د افغانستان پرستیج ته مجبور کړي، د افغانستان حیثیت ته به ضرر ولري نسبت دې ته چې ګټه ولري.
پاکستان په داسې حال کې د ایران او افغانستان کوربه دی او ورسره په سیمه ییزو حالاتو خبرې کوي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په مومندو کې د څلیرش پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته یې امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ له سره د جوړولو خبره کړې.
د بشیرګوخ راپور مورد اوس یو راپور د کورمې د امنیتي وزې په اړه باندې د مری امن لوزنامې د خلاف پرزه په جیلونو کې د بیګنا خلکو د چولو په وجه په کونبه جنسی کې سوری ډلې مشرانو د حکومت او ګرین جرګې خلاف د نن نه احتجاج شروع کړی دی. په دغه اړه تاریخ ورکزه راپور راکړي.
مشران وای چې دوزل په برکور ایمرجنسی کې د موعدو خلاف ورزي او شوخ ولې تر اوسه حکومت او ګرینجر کې غړو مات شبه ضمانت و نه خستلو. د سیمینا ملک نیاز بادشاه مشال رډیو ته اول چې که ممکن اقدامات نه شولو نو هر جمع ورځ په دوی د حکومت او ګرینجر کې خلاف جمع کیږي.
هغه مجرم پوسوري گرفتار نشو او نو اهل سنت پوسوري هغه ګوډه ملو شولو او نو اوسه پورې هغه مهدا و خسته شولا. حکومت د موکور ایمرجنسی پی صاحب
واضح دی چې تیر کال دسمبر په میاشت کې د شبلانو کلینه د مقبل قوم درې کسانو سره یو گاڑی تختول نه پد، د جنوري په میاشت کې د منګل قوم یو ټیکسی ډرایور باندې د چاکوانو گزارونه کول نه پس نامعلومو کسانو د گاڑی د شکرداري او برمزایو ترمن سیمینا تختولې وو. پولیټیکل انتظامی اخوشیوی کسان او گاڑی برمد کولو پس په ملي کلی کې د کاکړو عناصرو خلاف بھرپور کاروایی کړی وه. خوله شکردارا برمزایو کې د حدود ذمہداری د قانون لاندې د خلکو گرفتاری باوجود ټیکسی گاڑی تر اوسه نه دی ملو شوی. احتجاج کوونکي مشران د گاڑی د برامد کولو سره په سیمه کې د بیگونه خلکو د رخلاصېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه ملک نیاز بادشاہ زیاتوي بلخوا مونږ کله د شیعه ډلې یو مشر ملک نثار حسین سره د معاهدې خلاف ورزي په حق له خبرې وکړې نو وی ویل چې دغه قسمه کاروایی په سیمه کې د امن خرابولو یو سازش دی. نوموړي زیاته کړه چې امن ساتلو دپاره مونږ هر ممکن کوشش کړی دی او چاله به هم د امن خرابولو اجازه نه ورکوو. انتظامی چارواکی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد عارف خان سره د خبرو کولو هسې ناکام شي. خپل د احتجاج کوونکو لخوا د مطالبه په حق لا د ګرینډ جرګې مشر وارث خان اپریدی مشال رډیو ته ویل چې په دې لړ کې بټیر سر د ګرینډ جرګې کړي د کورمې جنسي دوره کوي. یاد دی چې مری امن لوزنامه عملی کې دروسته په کورم ایجنسی کې لارې پرانستلو سره د بې کوره شو خلکو بیا ابد کاری سلسله شروع شوې ده. خود سنی ډلې مشران وایي چې د موعدې خلاف ورزي پس تر څو پورې ضمانت نه وي اخیسته شوی د دوی احتجاج به جاری وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال رو دغه قدر مند اردن کو درنګ شبه لا پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدون کې دی ورزبا استرال مومن ته چې د وخت مهم خبرونه وورو د خبرونو رستو با تاسو ته د قامي او عالمی مدواتو ته دا غینه مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو نو راپورونه هم لرو خو دا خبرو د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان سپریم کورٹ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د اخیری تراګر ختمېدو پورې به جنگ جاری ساتي. د یورو کرونکو هیوادونو د خزانې وزیرانو د زیارت پر ورځ د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د دویم پیکیج منظوري ځنډولی. او په شارجا کې روان په یو میچ کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف لږه شیبه وړاندې د 4 وکټو په تاوان په 21 اوور کې شپږ نوي رنځونه جوړ کړی دي.
مهم خبرونه مو ورده او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتري دي او تاسو لپاره دغه راپور را لیکل دي.
نن هم یو شمیر ورسپانو خپل اداریو کې یو شمیر موضوعات سیړلي دي. خو دې کې جنگ ورسپانه خپل اداریا د بلوچستان د صورتحال په اړه لیکي او وایي چې د شورو پورس ټولو حکومتي او د مخالفې ډلې غړو د بختیار ډوم کې د خزه او لور په وجنا د سنت نواکا او ټکړو. دې دوران د سینیټر شاهد بوکټي وینا وا چې هسه هم د بلوچو خلاف عملیات روانو خو دا اوس د بلوچ زنانو وجلو سره د اورته نور هوا ورکړې شو. اداریا زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان جوړېدو په وخت پاکستان په حق کې ووټ ورکړو خو سو کال وړاندې اکبر بوکټي وجلې شو او د هغې نه راپدې خوا وخت په وخت بلوچیان وجلې کیږي. اداریا خیره کې وایي چې د بلوچستان په معامله سیاستوالو لا غلې پاتې کېدل ملکی مفادو کې نه دي. باید چې د پاکستان د بقا او استحکام د پاره د معاملې ته په سنجیدګۍ سره پام وکړي شي. مشرق ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو نه د مهنت اغستو لړ کې جوړ کړی شوی قانون عملي کولو فیصله کړې ده او د لړ کې ټولو متعلقه سرکاري ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې د ماشومانو نه د مهنت اغستو قانون دی عمل درآمد شروع شي. ادارې لیکي چې یو غونډه کې فیصله وکړې شو چې په ماشومانو تشدد او د چایلډ لیبر متعلق په قانونونو دی زر تر زره عمل درآمد شروع شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو اصل سوچ په دې خبره پکار دی چې اکثره مور پلار خپل بچي د سکولونو په ځای کارونو ته لیږي. نو په داسې صورت حال کې قانون عملي کول هیڅ معنی نه لري ځکه چې مور پلار په خپل خوخه خپلو بچو نه مهنت اخلي. نو باید چې په دې قانون د عمل سره سره صوبایي حکومت د غربت ته ختمولو او د روزګار د موقع پیدا کولو کوشش وکړي چې دا خلک بیا د غریبۍ د لاس خپل بچي کارونو ته نه لیږي. او دغه شان آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د IMF یا نړیوال مالیاتی فند هغه رپورت به بنیاد بللې چې پکې ویل شوی دی چې د بجلی د ګرانې له وجې معیشت خراب شوی دی او دا چې د بجلی نرخ به راتلونکي وخت کې نور هم زیاته ویل شي. ادارې زیاتوي چې د دې رپورت بعضې برخې د منلو وړ نه دي خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې موجوده حکومت د خپلو اخراجاتو کمولو په ځای د خسارې بوج پوره کولو د پاره ټول زور د عوام نوخ کی او پخپل وایي چې د بجلی نرخ کې 95% زیاتوالی کړی دی. ادارې مخکې وایي چې حکومت ته د دې خبرې احساس دی چې عوام د نور بوج اوچتولو توان نه لري او لري نه ده چې حکومت به سموده پس بیا د اولس مخې ته ورځي. نو که راتلونکي بجټ کې اولس ته ریلیف ورنکړی شو نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به اولس دا خلک مسترد کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي پوزونو د کمانډر د یو تر ډېرې مودې پورې د سلاحکار د خولې لیکلي دي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پکار دي چې خپله تګلاره بدله کړي او هغه طالب مشران په نخښه کول شروع کړي چې په پاکستان کې پټ دي. ورسپانې ته پخوانی جرنیل جیک کین ویلي دي چې د هغوی د وجلو لپاره موږ بې پیلټه الوتکې کارولی شو.
مونږ یې وجلې شو لکه څنګه چې مو د القاعده سره وکړه. ورسپانه لیکي چې جنرال کین لږه موده مخکې په افغانستان کې د جګړې د میدان نه د دوه هفتو د سفر نه راشتون شوی دی. د په دغه سفر کې د امریکایي کمانډرانو سره مشورې هم کړې دي. ورسپانه لیکي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې غونډې او کانفرنسونه کوي او د ټیټې کچې طالب کمانډرانو سره په دې سلا مشوره کوي چې څنګه په افغانستان کې د ناټو پوځونه ووجني او د افغان ولسمشر حامد کرزی منتخب حکومت نسکور کړي. ورسپانه واشنگتن ټایمز لیکي چې تر دا مهال امریکا په پاکستان کې د طالبانو مشران نه دي پنخه کړي ځکه چې دوی پاکستان خفه کول نه غواړي. د چا استخباراتي ادارې چې په 1990 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراوستو په لړ کې مرستې کړې وي او پاکستان یې په خپله هم نه پنخه کوي ځکه چې دوی سره ویره ده چې دا به په پاکستان کې د قبایلي ولس وفاداری بدلې کړي او د اورپکو پاسون ته به لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال په افغانستان کې جګړه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده. امریکایي پوځونو خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې د طالبانو واک ته د پای ټکی کېږدي او د دغو سیمو واک افغان پوځونو ته وسپاري ځکه چې ګڼ شمېر امریکایي پوځونه به د دغه هیواد نه د کال 2014 په پای کې ستنېږي. بلخوا امریکایي ورسپانې لاس اینجلس ټایم کې په افغانستان کې په 1998 کې د امریکا پخوانی سفیر پیټر تامسن یو مقاله لیکلې ده. دی وایي چې کله دی په 1998 کې افغانستان ته د امریکا د سفیر په توګه ولېږلې شو نو د ته د مجاهدینو وجلې شوي کمانډر عبدالحق خبرداري ورکړی وو چې د بهرنیانو لخوا د تقسیم شوو افغانانو د راغونډولو هڅې به همیشه د ناکامۍ سره مخ کیږي. پیټر تامسن وایي چې په دې نږدې کې کله نه چې امریکا او جرمني دا کوشش شروع کړی دی چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر ملاتړو طالبانو ته ورسي نو د عبدالحق دغه خبره راته په بیا بیا یادېږي. دی وایي چې په دې لړ کې پټې ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي او کله کله سناسه تفصیل یې په ډاګه شي. په قطر کې د طالبانو دفتر خو پرانستل شو خو په دې اړه نورې سنجیده خبرو اترو او پریکړو کې به لا وخت لګي. پیټر زیاتوي چې په دې لړ کې د حامد کرزی د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو خبره متفقه ده او هغه دا چې دواړه غاړې د بهرنیانو په هغه نیت چې افغانان په یو لړۍ کې اوپی شکونه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د وډرو ویلسن انټرنیشنل سنټر فار سکالرز نمیدارې درې میاشتنۍ مجلې د ویلسن کوارټرلی د امریکا او پاکستان پر اړیکو په سیمه کې د جنگ ختمولو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په د ویلسن کوارټرلی مجله کې پاکستانی لیکوال زاهد حسین 15 پاڼې مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لیکوال د طالبانو د القاعده قبایلی سیمو ته راتګ او اوس یې د پاکستان په متوسطه او شهري سیمو کې اثر او نفوذ، د پاکستاني فوج عملیات، حقانی نتورک او د پاکستان په کمزوري معیشت په تفصیل سره لیکنه کړې ده. زاهد حسین د ټول پسې منظر د بیانولو وروسته د نتیجه راایستلې ده چې په افغانستان کې د سولې حل ځلې هغه وخت کامیاب کېدلای شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له منځه ولاړ شي. خور سره نوموړی زیاتوي پاکستان باید هرو مرو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ناګاوي ختم کړي چې د پوینه دا نه یوازې د امریکا بلکې خپل د پاکستان په ملي ګټه ده. زاهد حسین وایي ترڅو د پاکستان او امریکا اړیکې هم د غزي خرابې وي نو د اسلام آباد لپاره په سیمه کې فوجي عملیات ډیر مشکل دي. لیکوال زیاتوي یوازې فوجي کاروایي د پیچلې مسله حل کولای نه سي بلکې پاکستان ته پکار دي د قبایلي سیمو پسماندګي او له دوی سره د پردیو په شان رویه لمنځه یوسي. د پونا یو پیړی زوړ نظام ختم کړل سي او هلته د هیواد شته قانون عملی کړل سي. د زاهد حسین په وینا په قبایلی سیمو کې پکار دی په بشري او طبي برخو کې سرمایه‌کاری وسي او دا ډول د جدید سړکونو نتورک به د قبایلی سیمو معاشي یوازیتوب ختم کړي، دوی به له پاکستان او افغانستان سره وتړي. لیکوال خپل مقاله په دې خبره ختموي: جنگ نور د مسلې حل نه دی.
د پاکستان فوج د هیواد د جوړېدو راهیسې تل برلاسه پاتې شوې، په هر چاره کې مداخله کړې او چاترې پوښتنه نه ده کړې. دا خبرې اکانومست مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کوي.
اکانومست مجله په دغه مقاله کې لیکي د پاکستان د پوځي مشرانو د محاکمه کولو د جرأت په درلودلو سره د دې هیواد سترې محکمې وښودله چې دوی د قانون د برترۍ لپاره ژمن دي. مجله لیکي د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودھری د غلو او ډاکوانو د بولۍ لګونکو نه کم نه دي. نوموړی په 2009 کال کې د هغه مهال د پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف لخوا لکاره ګوښه کړ شو چې ګویا ستونزې راولړوي. نوموړی د امنیتي ځواکونو لخوا د ترسره شو مرموزو مرګونو د پلټنو امر کړو.
اکانومیس لیکي د سترې محکمې د مشر قاضي په توګه د نوموړي بحالې د پرویز مشرف د واکمنۍ په ختمېدو او د ولسی حکومت په بری کې ستر رول لوبولو، خو وروسته د نوې حکومت سره هم د غاړي کې خې پاتې نه شو. د آصف زرداری د حکومت غړو نوموړي ته د پوز د چمچې نوم ورکولو. اکانومیست وړاندې لیکي خو اوس دې کس د پوز خلاف هم ګامونه پورته کړي دي، او هغه ځکه چې د ښاغلي چودري محکمه د خپلې خپلواکۍ د پایمالونکو خلاف ډېره حساسه معلومیږي، او ښایي د دې وجه به همدا وي چې په پاکستان کې ډېری خلک د دې خبرې غوښتونکي دي چې د پوز واګې باید په قابو کې وساتل شي. مجله لیکي چې پاکستان کې خلک داسې انګیري چې د پوز فوقیت د دې هیواد ستر ستونزه ده. د اکانومیست په باور د پاکستان په وجود کې د راتلو رئیس د دې هیواد د پوز د برترۍ کیسه پیل شوې ده. پاکستان تل دا ویره احساس کړي چې هسې نه پیاوړی ګاونډي هیواد هندوستان یې زیانمن کړي، نو په همدې موخه یې دومره لوی پوز جوړ کړی چې وجود یې د پاکستان د ضرورت نه لوی معلومیږي، او پوز تل ښکاره کړي چې دوی په چارو کې مداخلت کوونکي دي. اکانومیست دا هم لیکي چې د سترې محکمې سیاسي رول د پوز لخوا د دې هیواد د سیاسي نظام د خرابولو یوه بله پایله وه. په هیواد کې د پوز اوږدې واکمنۍ ستره محکمه په داسې یو دریځ ودروله چې سیاستوال یې کمزوري کړي وو او د پوز ننګه یې کوله. مجله لیکي دا خبره نوره هم هغه وخت پیچلې شوه چې افتخار چودري د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو د کیسونو د لګولو پریکړه وکړه. د پاکستان غوندې په درغلیو کې د یو راګیر هیواد لپاره دا ګرانه ده چې د یو داسې قاضي خلاف شکایت وکړل شي څوک چې هڅه کوي د درغلیو مخه ونیسي. خدا چې زرداری ته د ولسمشر په حیث برات حاصل دی، نو داسې ښکاري چې زور به د هغه حکومت ته رسیږي، او کېدای شي د قانون له مخې اوسنی حکومت په داسې وخت کې ختم کړی شي چې یوازې د خپلې مودې د پوره کولو لپاره یو کال وخت پاتې دی. مجله په اخره کلي کې دا د اطمینان خبره ده چې ستره محکمه اوس د پوز نه پوښتنې کوي. ورته وایي د یولسو نیولو شو ترهګرو سره څه وشول؟ په دوی کې سلور په مرموز حالت کې مړه موندل شوی وو. دوی نه سره محکمه همدارنګه پوښتنه کوي چې ولې په بلوچستان کې ناوړه عملیات کړي، او درېمه دا چې د 1990 کال د انتخاباتو په درغلیو کې د ISI رول سو. د مجلې په باور د پوز نه دا ډول پوښتنې به د هیواد د پوز او ملکی حکومت ترمنځ د واک د ویش انډول د ملکی حکومت په لوري وخوځوي.
مشال رودغی قدرمند اوریدونکو، سو راپور د جنوبی وزیرستان د هغه بې کورشو خلکو په اړه چې اوس هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي، په دغه اړه د سیمې نه زموږ خبریال راپور راغی.
د ټانګ ګمل په خواو شا سیمو نرسس درماندی سندر رغزای منجای محبوب زیارت او نوې ابادی شد د مسعود کبالیانو 2000 کورنۍ د راه نجات ته پرشن په واجه د کډوالۍ ژوند تیروي. دا کبالیون خپا او ګیلمن دي او وایي چې دوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او ملاتړ یې چاه کړای نه دی. د ځنې کبالیانو خبرو ته غوږ ونسی.
یمونو مادو سرت خان جنگ نامې روغ للی بس په دان نرس شه پروتئی خینه مینم دی په دغه سیله هر شای روخا یو ور پیر رزق شه داسه واری نه سیله وصول په صح سوړه سیله دی دا و کیس کور وینه دلاتا دوی شه ته تو غزن وواله یا سوړه نه دلاتا پورته ی داوید وا در کا سانا ور کی شه زونه د سوړه نامړه شوی دی په کروڑی نه په عربی نه ډالر ی میش په سر په میجا په وینه رو دریمه خو میش ته هیڅ ملاوی جناب شه دغه سوړه سیله تا پروتی.
مشال ریډیو چې د دې کا بجانو مشکلات او مرومیان د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر حمید الله په مخ شکشه شوی هغه وویل
د ستاسو ډیره مننه چې د خلکو کم تکلیف ته هغه आवाज مونږ پورې راورسولو. مونږ شپه ورځ پدې کې لګیا یو چې هغه ډی پیز خبره ترې دي کلان دي ته غوی مرسته وشي غوی مدد وشي. د ګمل او خوښه کې چې کم مسعود ډی پیز پرتې دي دوی کر رجستریشن مسله ده او هغه نور هغه ته څه مسلې دي دا به مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره هم چته کو مونږ کوشش دا وی چې ان
دا کبلیون د پاکستان د حکمرانانو او نړیوال امدادي تنظیمونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دا مشکل وخت کې د دوی د ملاتړ لپاره په زر نظر لاس ور وغځوي.
مشال لرودو کې خبر مندور دن کو او اوس یو راپور د خیبر قبایلی سیمې نه د خیبر پښتونخوا بلا بل سیمو سره تعلق لرون کې اوس مل خزه د تورخم نه په خبره پوری د سمګلینګ یا د قاچاق مال نوړ په دې کار کې د یو شمیر ستوند سره مخ کیږي. خو دی وایي چې زیات طرف کې کونډې او غریب دي، نو ځکه په دې کار کولو مجبور دي. په دغه اړه د سیمې نه زمونږ د همکار راپور ورو
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي یو شمیر خزی د تورخم او پیښور ترمنز ګنډې چلوي او مزدوري کوي. دغه خزی وای چې په دوی کې زیاتره کونډې او بیوسه دي. بچی ور پغاړه دی او ځنه پکې سیلاونو او نامنې هم زپلې دی، نو د مجبورۍ د سمګلینګ یا د کاچاک مالونه هم وړي. په دې حق لباندې د دربو څوکۍ په بو سره تعلق لرونکي څلوېخت کلنه بشرا مشال ریډیو ته وایي،
نو بس سړی نشته ر کونډي و او بچی دی، راته شپږ بچی مې دی، ایس یو پوټه انداد مونږ ته نه دی میلو شوې، لا سیلاب پکې په بیله زه خو وهلې ما هر څه رانه وړي دي، یقین وکړه که زمونږ اوس جمی له بسترې نشته دی، نو حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ کور کې کینو او زمونږ داسې څه وسیله روانه شي چې خپل مونږ او داسې خپل قرآن وایو، خو څوک هم داسې مدد مونږ سره نه کوي. نو
او خوښه د څلوېخت کلنه شمشاده چې د شاه تعلق د پیښور حاجی کیم سره دی، د خپل مجبورو او د غیکار په حق لوای،
نو به دا تکلیف دی چې د غټم څوک نشته دی او ماشومان بچیم دي، او نو دا مزدوري کو لګي ځان له څوک څوک هم د غټی نشته، سلور جنا کې دي زما او مال د خدای یو میا لګته او هغه بیمار دی، یو دو سوم پاتې شي درې سوم پاتې شي راته بس په دې خپله گزاره کوم، خاصدار بس نم پریدی مزدورۍ تم سوک نه پریدی، هر سړی را سره ظلم زیاتې کوي چې مونږ له یو نړۍ روټۍ میلاویږي، مونږ په دې کار څه کوو، زمونږ دې کار سره بس اډو پاتې ده، خدای دې دېخ دې کار وباسي، ټول مات ګوډي څوک هم وخي څوک هم ټکای څوک څه کوي.
او د ډیره شبکه در سره تعلق لرونکي پنځه سلويخت کلنه فارس وای چې سمو د مخ کې خاصدارو وهلې ټکولې وا او دغه کار د بی وسۍ لامل کوي،
مات د اسرامیستی بالکل ګوته ماته ده، پلستر مې کوم زه کونډه ما زما ایتمانان بچی دی داغي د رزق د پاره زه لا پیرنی ما کوم غیله په زوړه عالمه دا ما د غره واغشتو د کرای مال شیمپو دیر شو په کاټن راکو، نو ما وی زو زبدا یو سمانو په دې ز بچول اوړالم او دارو پی کوم ځان لو بچول کولې مونږ سوال نشو کولې، سوال کې څوک چاله سو ورګي بچو رزق د پاره زدا منډي و چې زما درې بچی دی هغه لکه زه خو خاونم نشم کولې زما بچی خپګيږي.
د دغه خزو د مشکلاتو پاړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت د سوشل ویلفیر او د خزو د ترقۍ په وزارت کې د خزو د کمیشن کوارډینیټر امنه دورانی رای واخیسته، نو دوی وویل چې د داسې خزو مشکلات په ګوته کول ډیره ښه خبره ده، او په دې هکله به مونږ خپل وزارت او صوبایي حکومت ته ضرور سفارشات وړاندې کوو چې دغه ستونزې هوارې شي.
دغه خاطر شند موږ به ضرور په دې خپل سفارشات ورکو چې ما تاسو څنګه چې وی چې لیبر لا ریویو هم او دې دا څنګه کم شاید چې تاسو اشاره وکړه دا انډر لیبر لا راځي، نو موږ به دې د موږ کار په دې روان دي او موږ لوبینګ کوو د موږ چې کم فیمیل پارلیمنٹری د ویمن پارلیمنٹریان دی د صوبایي اسمبلی نو هغه سره موږ دا ډسکشن کوو او لوبینګ کوو، نو امید لرو چې دا شی مخکې به هم نور به اکسپیرایټ کړي.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي دغه خزی وای چې که چارواکي ورسره مرسته وکړي نو دغه د سمګلینګ یا د کاچاک مزدوري به پرېږدي.
په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د غوا برای تاوان پیښې روانې دي. د کوټې یو اته کلن ماشوم هم درې میاشتې له مخه تښتول شوی و، که څه هم امنیتي ځواکونو دا ماشوم راخوشي کړ، خو د دې ماشوم پلار تښتونکو په دې وواجه چې ده د خپل زوی د تښتونې راپور له پولیسو سره درج کړی و. خدای نور ناصر پر راپور راکوي.
د کوټي د مسجد روټ اوسیدونکو اتکلن سبحان درې میاشتې له مخه نامعلومه کسانو له خپل کور سره څیر متښتولې و. د سبحان په خبره تر درې میاشتې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې راخوشې سو. سبحان چا یو وړ څنګه و تښتاوه؟ د دې پښتنو ځوابونه سبحان راته داسې راکړل،
الته زما کور فیټو نه مجید روټ، زما خور بالا روانه ځلاندې، انا ځلاندې روانه، الته زما الته درې کسان ولاړ دي، انا درې کسان ولاړ دي، بلځه ا غلی ته لاړم، الته موټر ولاړ، موټر ولاړ، الته زه روانه روانه پل دوست کورته خلی کې لاس کې د ګاډي کې نن او به بوتل.
د سبحان په وینا تر تشتول ورسته یا په اولو څو ورځو کې کار نه کاوه، خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته یا بیا له یو بل تشتول سوي کس سره پخلی کاوه او د هغوی لوښي به یې پرېمینځل.
پیل کار نه کول، بیا ګیس شان میان راوړلو، ګیس میس هغه بل سالن پخی زبرتن به پرېمینځل. ما
څو شپې دلته وکړې؟
درې میش.
اته کلن ماشوم سبحان چې د دوم جماعت زده کوونکی دی، لا مشال سره په خپلو خبرو کې وویل ل خپل کورنۍ لري دا درې میاشتې ټولې په جړه کې تیر کړې، چې د په خبره د کورنۍ هر وګړی به یادېده.
او جړل
څه وخت څه به تاسو جړل؟
ها؟
تاسو به څه وخت جړل؟
جړل همیشه مشامش.
او کور دی یادېده؟
او
څوک دی یادېده په کور؟
ټول
ټول یادېده.
او
د ملیشات ځواکونو په وینا سبحان له دوو نورو تښتول سوي او کسانو سره د دوی په ځانګړیو عملیاتو کې د ګلستان له نورک سلیمان خیل سیمې څخه ترلاسه سو. د ملیشات ځواکونو یو مشر بریګیډیر شهزاد د دوی د ترلاسه کېدو وروسته رسنیو ته وویل
اس بچے کو کوئٹا سے چند ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس کی رہائی
داغه ماشوم یل کوټ څخه څو میاشتې نه مخه تشتولې وو او د خوشی کولو لپاره یې د دله کورنۍ لمړی 1 کروڑ روپی غوښته وي او وروسته بیا 25 لک ورڅخه غوښته وي په داسې حال کې چې په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د پیسو لپاره د سړي تشتونې پیښې روانې دي چې پکې یو شمېر هغه کسان د تشتونکو لخوا وژل سوي چې کورنۍ یې تاوان ورکړی نه وي. خو د اتکلن سبحان کورنۍ له نورو کورنیو څخه بیل پدیده چې سبحان بی له تاوان راخوشي سو. خو د پولیسو په وینا د سبحان پلار د تر تشتولو څو ورځې وروسته تشتونکو په هغه وخت وباشه چې په ځایي پولیسو تانی کې د سبحان د لادرکه کېدو ریپورت درج کړ او بیرته خپل کور ته روان و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ نن په شارجه کې یو تاریخي او ورځنۍ لوبه ده. د دواړو لوبډلو کپتانانو ویلي چې داسې لوبې هڅه به کوي چې طلبه یاد وساتل شي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور اورو.
پرون د متحده عرب اماراتو د شارجه په کرکټ میدان کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د لوبډلې کپتان مصباح الحق وویل چې دوی به په بشپړ قوت سره له افغانستان سره لوبه کوي. د هغه په خبره دا ځکه چې د افغانستان په لوبډلې کې ځینې ډیر تکړه لوبغاړي شتون لري. هغه زیاته کړه چې له پاکستان سره لوبېدل هم د افغانستان له لوبډلې سره په دې کې مرسته کولای شي چې په خپل لوبه کې لا شیګړه رامنځته کړي. د افغانستان د لوبډلې کپتان نوروز منګل وویل چې د پاکستان مننه کوي چې د دې لوبې زمينه ته برابر کړه. افغان کپتان زیاته کړه چې لوبغاړو یې د دې لوبې لپاره ډېر تیاری کړی ده. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر دې وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا د نامکمل غړو هیوادونو لکه کینیډا، هالند، آیرلند، کینیا او سکاټلند په وړاندې 14 یو ورځنی لوبې کړې دي. خو دا به لومړی ځل وي چې د یو داسې لوبډلې په وړاندې ولوبېږي چې ټیسټ لوبې کوي. په افغانستان کې خلک له کرکټ سره ډېر مینه لري او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې دي. د افغانستان پخوانی لوبغاړی رئیس احمدزی په دې اړه وایي
دغه میدان کې موږ وینو چې د افغانستان د مختلفو قومونو نه د افغانستان د مختلفو ولایتو څخه د خلک راغلي دي او سره یو ځای ناست دي، د یو بیرغ لاندې ناست دي او د یو د افغانستان ټیم سپورټي. نو زه به درځم چې افغانستان او پاکستان ترمنځ به هم ډېر ښه روابط سره جوړ کړي او زه به دا ووایم چې هغه به ډېر د خوشحالۍ ورځ وي چې د پاکستان ټیم په ننګرهار یا په کابل کې لوبې وکړي او بیا د افغانستان ټیم ورسره په پېښور نه ونځي تر کراچۍ پورې په مختلفو میدانونو کې سره لوبې ترسره کړي.
که څه هم د طالبانو د دورې پر وخت لوبغاړو داسې شکایتونه کول چې طالبان یې په لوبه کې مداخلت کوي او د چمن د فوټبال لوبغاړو ویلي وو چې له دوی سره په کندهار کې د هغوی په خبره ډېر ناسم چلند شوی وو. خو په افغانستان کې له کرکټ سره مینه دومره زیاته ده چې اوس د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ای ای پی خبري اژانس ته ویلي چې دوی د طالبانو په استازیتوب نه بلکې په خپل سر وایي چې له کرکټ سره ډېره مینه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوبه کې د افغانستان لپاره د ریاهیل لری. په کندهار کې د ټي وي او ډیش انټیناو خرڅونکو یو دکاندار ای پی خبري اژانس ته ویلي چې یوازې په دې څو ورځو کې په لسګونه ډیش انټیناو خرڅ کړي دي. د هغه په خبره زیاتره خلک اندیشمن دي چې ځای ټلویزیونونه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دالو به ونه شي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
کېږدي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
او سیو راپور د کراچۍ نه چرته چې د سمندر په غاړه یو غټ ویل مچھے یو غټ ویل مه مندل شوی دی او خلک یې تماشې لري. ظفر کریمی په دغه غاړه راپور راکړي.
د کراچۍ په سمندر کې د کب نیونکو لخوا نیول شوي مایع یا کب د لیدو دپاره د ښار له بېلابېلو برخو څخه ګڼ شمېر خلک نن د جمعې په ورځ هم د سمندر غاړې ته نندارې ته راځي. په نندارچیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او زنانه هم شامل دي. مشال رېډیو سره په خبرو کې یو تن یحیی خان ویلي چې د زیارت په شپه هغه په خپله هغې کسانو کې شامل وو چا چې په دغې مهي باندې واورې اچولې دي. د مئی نندارې ته راغلو کسانو وینا ده چې د ښار د لرې پرتو سیمو څخه د دې مئی تماشې ته راغلي دي.
زما ریاض نوم دی، زه د دیر اوسېدونکی یم. په کراچۍ ته دې مئی د لیدو لپاره د زیات کالونو نه راغلی یم. داسې غټ مئی مونږ هېڅ کله نه دی لیدلی، لس کال هم شوي دي په کراچۍ کې، خو داسې مئی مونږ نه دی لیدلی. انسان ډېر غټ و، پنځوس انسانان شي نو هم تی غټ.
نوم مومن خان دی. بس چې راتلم ما ذهن کې امیدا و چې یاره زه لاړ شم دا مایه ووینم چې داسې قسم مایه دی او څومره غټ دی، او اوس مې ولیدو نو بس زړه هم صبر شو، لاړو تصویران مصویران هم ولویستم موبایل باندې. نو بس د دې دا قصه ده وایي چې برف مره پی پیچولی ٹریلر کې پروت دی، او کسانو پرون خو پہ ټکټ لګولی او 20 روپۍ ټکټ، اوس دا پولیسو والا دالته ولاړ دي، 50 روپۍ کس نالی او پریدی تماشای کوي بس بیزی.
د کب نیونې د ادارې یو چارواکي عبدالرؤف بلوچ مشال رډیو ته ویلي دي چې دغه مایع څلور ورځې مخکې کب نیونکو نیولې وو. د هغه په وینا د نیولو وروسته دغه مایع کب نیونکو د خپلې کښتۍ پورې تړلې وو او په دې توګه یې د سمندر غاړې ته رارسولی دی، او بیا وروسته په دوو لویو کرینونو کې یې وچې ته پورته کړی دی.
مچھلی دیکھ رہے ہیں، اس کا وزن ہے 14.5 ٹن.
دا مایه چې تاسو یې وینئ د دې وزن 14 ټنه دی. څه د پاسه 40 فوټه اوږد دی او 6 فوټه پلن دی. نن به دغه مایه څیرولی شي، د دې د غوښې نه به تیل جوړولی شي. دا اوس د حکومت په واک کې دی. د هغه په وینا د بهرنو ملکونو نندارچیانو او سفارتکارو نه علاوه د کراچۍ یونیورسټۍ ماهرینو هم د دې مایه ننداره او په دې حق له یې څیړنې کړې دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو پرونه دا نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته دا نړۍ لا ګډ ګډ حیرانون کی او په زړه پوری خبرونه کیسی او دا پیښو حال راو. دا نړۍ رنگونه دا چهارشنبه یا دا شروع په ورځ اوریدل شي.
کیک دے کیک دے.
اونیڈز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دی ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه نه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 اوریدلای شي.
مشال لیډو دغه قدرمن اوردونکو مونږ د خپل د دې خبرونه پای تر رسیدلې یو په خیره شبو کې به تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو او هم دغه سره بدر ربیع اجازه په وړو مثال مومن سټوډیو ته راغلي دي. راځي چې وورو د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړی دی. په پاکستان کې د لنجمن خط په اړه درې کسیز عدالتي کمیشن په خپل مختصره فیصله کې ویلي د کیس د مهم ګواه منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې اخیسته کیدی شي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت به د ترګرۍ په پوره قوت سره مقابله کوي. په کورم ایجنسۍ کې د سنی ډلې مشرانو د حکومت او ګرین جرګي خلاف لنن څخه په احتجاج لاس پورې کړی. افغان ولسمشر احمد کرزي د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباري کې د 9 ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده.
او په شارجه کې روان په یو میچ کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف لږ شیبه وړاندې د 15 وکټو په تاوان په 28 اورونو کې 126 رنزونه جوړ کړی دی.
مهم خبرونه مو اورید. خطرمن درودن کوم. د دې سره زمنګا د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بنیدی او د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.